دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا د کانګرس پر ودانې لبري دروسته د ولسمشر ترامپ د کابینې دوه وزیرانو استعفا وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ترانسپورت او خوونی وزیرانو ایلن چاو او بد سیدی واست د کانګرس پر ودانې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د یو شمیر پلویانو لبري دروسته ل خپل دندو استعفا وکړي د ترانسپورت وزیر ایلن چاو په سنا کې د اکثریت د ډلې د مشر میچ مکانل میرمن ده په همدې حال کې د شمالي آیرلند لپاره د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي میک ملوانی هم ویلي دي چې ل خپل دندې به استعفا وکړي ملوانی سی ان بی سی شبکې ته ویل چې د ولسمشر ترامپ د ادارې ځنې نور چارواکي هم ل دندو په استعفا او فکر کوي د امریکا د تجارت وزارت د امنیت او استخباراتو د برخې یو لوړ پوری چارواکی جان کاستیلو هم له دغه مظاهره وروسته استعفا وکړه د ولسمشر ترامپ د میرمن میلانیا ترامپ د دفتر مشر سټیفانی گریشم لومړنۍ ښځه و چې د کانګرس پر ودانې د مظاهره کوونکو له بریډ وروسته استعفا کړې په امریکا کې چارواکی وایي د پنځشنبه په ورځ د مظاهره پر مهال د کانګرس پر ودانې د بریډ په اړه جنایي څېړنې پیل کړې دي په قطر کې د بین الافغانی مذاکراتو په درشل کې د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په شلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان رسنوی ته خبرو کې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د اته د وسلوالو د وژلو او دولس نورو د ټپي کولو ادعا هم کړې ده امان زیاتوي دغه عملیات په هغه ولایتونو کې ترسره شوي چې د وسلوالو ګواښونه پکې ډېر محسوسېدل خو طالبانو بیا د دفاع وزارت دغه اداره کړي او د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد ویلي چې یوازې 13 شپې په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه افغان پوځیانو ته مرګ ژوب لاړه ولید د تاوتریخوالي د خبرونو داسې محل ورکول کیږي چې ټاکل شوی سبا په خطر کې د دواړو لوریو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو پر اجنډا باندې پیل د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاین له استانبول کابل او مزار شریف ته خپل الوتنې سر لننه بیا پیلوي
د شرکت په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي
ترکیش شرکت ویلی هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کرونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې 2 ساعته مخکې ترلاسه کړي وي خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرطه معاف دي ترکیش ایرلاین د 2000 میلادي کال د مارچ په 28 نیټه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وي د پاکستان یوې محکمې د هند په بمبای ښار کې د 2008 میلادي کال په وسلوال برید کې د تورنی افراطي ډلې یو مخکخ مشر په حبس محکوم کړی دی د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې نن اعلان وکړو چې د لاهور یوې محکمې ذاکر الرحمن لکوي په 15 کاله بند او د تروریزم د مالی ملاتړ په جلا مورد کې په 1000 روپۍ نقدي جریمه محکوم کړی دی لکوي چې د جماعت الدعوت د خیریه بنسټ مخکښ غړی دی 13 اونۍ په دې تور ونیول شو چې په لاهور کې د جبهې د لومړۍ کرښې د وسلوالو لپاره چانده ټولوله دا بنسټ د لشکرې طیبه د افراطي ډلې چې امریکا او هند د بمبای په حملو پړه بللې مهمه څانګه ګڼل کیږي لکوي د بمبای له برید څو ورځې وروسته ونیول شو خو محکمې په 2015 میلادي کال کې بیا خوشې کړو تحصیل امریکا رادیو د دې ساعت خبرونه اوري
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی نن په یو تلویزیونی بیان کې په امریکا او بریتانیا کې د کرونا ضد تولید شوی واکسینونو کارول په ایران کې بند کړل امریکا د فایزر بیوانتیک په نوم او بریتانیا د استرازینیکا واکسینونه تولید کړی دي خامنئی وایي چې په دغه دواړو هیوادونو باور نه لري او په خبرې دوی ډیر کله خپل تولید شوی واکسینونه په نورو هیوادونو کې آزمایي دا په داسې حال کې ده چې د جانز هاپکینز په انتون د معلوماتو په اساس په ایران کې تر دې دمه د کرونا وایروس لکبل شپک 5000 کسان بل شوی او څه باندې 1.2 میلیونه نور په دغه وایروس اخته شوی دي
د بشری حقوقو د څار سازمان په تهران کې د یوکرين د هوایی شرکت د یوالوتکې لنسکوریدو یو کال وروسته ایرانی چارواکي د دې پیښې په اړه د شفاف او موثق څېړنو پر ځای د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په زورولو تورن کړی دي د یوکرين د هوایی شرکت یوالوتکې د 2000 میلادي کال د جنوري په 8مه د تهران له هوایی ډګر له الوتلو لنډه شیبه وروسته وغورځیده او پکې سپاره ټول 116 مسافر چې د افغانستان، ایران، کاناډا، بریتانیې جرمنی او سویډن وګړي وو وژل شول ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه ساهوان ویشتلې ده. د بشري حقونو د سر سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي په دې اړه د بېپارۍ او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. یاد سازمان د دې پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي دي. دې سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه شل کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. هنګري د کرونا وایروس د مخنیوي په مقصد لګیدلي محدودیتونه د فبرورۍ تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له 8 بجو د سهار تر 15 بجو ګرز بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافیګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګري له دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخت دوام وکړي چې د کرونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګري کې په کرونا وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 300 اوخته او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 150 ته نږدې شوی دی. د لوبو له ډګره وروسته خبر داده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقې وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دواړو ډلو لومړۍ مسابقه د جنوري په 13 پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 20 په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربي اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام د غوراوي په لړ کې د یو ورځنۍ سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبان وایي د دوحې په خبرو کې د موقت حکومت مثلا نه ده مطرح شوی. په وروستۍ اونیو کې په افغانستان کې دننه یو شمېر سیاسي شخصیتونو او د ځینو ګوندونو چارواکو افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د موقت حکومت د جوړېدو ملاتړ کړی. جمهور رئیس غني د دغه سي حکومت د جوړېدو سره کلک مخالفت ښودلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو سره سم په افغانستان کې روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو موقت حکومت جوړېدو د اړتیا په باب د سیاسي ډلو یو شمېر مشرانو څرګندونې کړې او دغه سي حکومت جوړېدلې اړین بللې دي. خو د طالبانو د سولې د مرکشي پلاوي غړي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د موقت حکومت د جوړېدو خبره نه ده مطرح شوې. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په ګډون د افغان حکومت چارواکو د موقت حکومت جوړېدو سره کلک مخالفت ښودلی. جمهور رئیس غني د پنځمې په ورځ جلال آباد کې د قومي مشرانو سپینګیرو او مخورو یوې غونډې ته وویل چې د دې یوازینۍ دنده په قانوني ډول خپل ځیناسي ته د واک سپارل دي.
ما یو لوی مصیبت کړی ته سي ان ان د سره نن شپه خبريږي. ما له ما ټول وظیفه دنده داده چې د اولس په اراده باندې دولت خپل جانشین ته د قانوني توګه اوسپار. کدا و نسو د ډاکټر انقطاع د حکومت منی تاسو دلته حکومت شخصي خبر نه نس دلته د نظام خبره مشرم کې ناستل او جسب نزید تاسو لیدلې د څومره تغییرات هم لیدلې دلته جمهوریت ایموګ او تاسو مشترکه پانګه د جمهوریت په چوکاټ کې یو بل نه ګیلم کولای شو یو بل باندې انتقادونه هم کولای شو اما په اخر د ورځ کې د جمهوریت په نظام کې بیا یو صف کې
جمهور رئیس غنی ویل چې سول افغانانو ته له هوا هم ضروری ده خو په دې شرط چې مثبت سولوي. د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز سولې د خبرو په اجنډا کې شامل نه دی خو د راتلونکي نظام مسله په اجنډا کې شامله مسله ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی یو غړي عبدالحفیظ منصور دوه تل روانېدو وړاندې یوې غونډې ته کابل کې ویل چې د دګنی چې د موقت حکومت جوړېدو په سر د موافقې پرته به طالبان سره د سولې موافقه ډیره مشکله وي. د ښاغلي منصور د سرګندولو وروسته د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور په مزار شریف کې تیره ورځ یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د روان جګړې ته په تر رسیدو د لپاره د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز څخه ملاتړ څرګند کړ. یو شمېر نور سیاسي مشرانو لا دمخه د روانې جګړې د پای ته رسیدو د لپاره د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز مطرح کړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د طالبانو لخوا د راتلونکي نظام په بڼه خبرې کېدی شي د موقت حکومت د جوړېدو په سر بحث لاره پرانیزي. د سیاسي چارو یو کارپو نجیب آزاد وایي چې د لومړي پړاو خبرو کې هم بحثونه د واک په سر پر مسلو متمرکز و.
غوره به دا وي چې دواړه لوري د د زیا پرته ژر تر ژره پر اوربند او راتلونکو سیاسي ساختار یوې هوکړه ته ورسیږي. هغه کار چې یو دوا یا څو کال وروسته کیږي باید همدانن وسی ترڅو د افغانانو د وژلو مخه ونیسي، او د دې کار لپاره دواړه لوري باید انعطاف وشي، یعنی طالبان پر اوربند او افغان دولت پر راتلونکو سیاسي ساختار پر جوړش توافق وکړي، ځکه چې د دې موضوعاتو پرته په دې مذاکراتو کې هیڅ درېمه موضوع نشته، او د دې موضوعاتو د حل پرته د مذاکرات هیڅ کله کامیابیدلای نشي.
ټاکل شوی چې د نږدې سلور ولې وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکې پلاوي به په دوحه کې د شنبې په ورځ د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. د دواړو خواوو د ټیمونو استازو د تیرې چهارشنبې په ورځ ناوخته سره کتلي او پریکړې کړې ده چې رسمي خبرې به د شنبې په ورځ پیلې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
زموږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوړی. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې ساکال سلګونو افغانانو د خپل تابعیت د پریښودلو وړاندیز کړي او ډیر لږ بهرنیانو له افغان حکومت نه د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر رپورت کوي.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې لترلګه په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو له خوا د تابعیت د پریښودلو په دوسیو کې کمواله راغلی، خو لا هم هر کال سلګونه افغانان له خپل تابعیت څخه لاس اخلي. د دغه وزارت وایاند امان ریاست امریکا غږ ته وویل چې په 1999 کال کې 328 تنه افغانانو د تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې، او په دې موده کې یوازې 12 بهرنیانو د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ریاست زیاته کړه چې په دغه کال کې د افغانستان د تابعیت د پریښودلو 360 او د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو 8 دوسیې نهایي شوي، چې په کې د 13 کلنو یو شمېر دوسیې هم شامل دي. اکثر افغانانو په نورو هیوادونو کې ودونه کړي او له اوږدې مودې راهیسې هلته ژوند کوي. د دې لپاره چې د دغو هیوادونو تابعیت واخلي، ځکه چې دغه هیوادونه د خپلو قوانینو په اساس دوه ګونی تابعیت نه مني، او له همدې امله دوی اړ دي چې د افغانستان تابعیت لغوه کړي تر څو د بل هیواد تابعیت ترلاسه کړي. همداسې د دوی ماشومان دا هغه عمده لاملونه دي چې مطرح کیږي. د تابعیت د ترلاسه کولو په برخه کې هم مختلف لاملونه دي، لکه د ودونو کول، سوداګري او داسې نور اړوند مسایل. د ټولنې د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تابعیت د پریښودلو په مسله کې د حقوقي او اداري لاملونو سربیره یو شمېر نور عوامل هم دخیل دي. د پوهنتون استاد جواد سلطانی امریکا غږ ته وویل کله چې یو کس غواړي د خپل هیواد له تابعیت څخه لاس واخلي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه کس نور په خپله ټولنه کې اوسېدو ته لیواله نه دی. هغه په خپل هیواد کې د اوسېدو د لیوالتیا په کچه کې کموالی د تابعیت د پریښودلو تر ټولو عمده لامل وباله او زیاته کړه.
علاوه بر این یک نوع احساس ناامیدی یا فقدان
پر دې سربېره د ناهیلۍ احساس یا په اوږد مهال کې د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ نشتوالی په اختیاري توګه په یوې ټولنه کې د غړیتوب د پای ته رسولو یو اساسي علت دی. کله چې موږ په یوې ټولنه کې خپلې هیلې، هدفونه او راتلونکی نه وینو، نو هڅه کوو چې د خپل تابعیت په پریښودلو او د بل په اخیستلو سره دا هیلې او هدفونه په نورو ټولنه کې ولټو.
جامعه های دیگر جستجو کنیم و از طریق عضویت در آنها و سلب عضویت از خود.
له جګړې چاپیریال، تاوتریخوالی، بیکاری او ټولنیز تبعیض څخه خلاصون د افغانستان د تابعیت د پریښودلو نور لاملونه ګڼل کیږي. ښاغلی سلطانی د هغو کسانو په اړه چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان تابعیت اخیسته وویل، خایي یو عمده لامل یې دا وي چې له دې پرته یې بله چاره نه درلوده، او یا یې ګټې د افغانستان د تابعیت په ترلاسه کولو کې نغښتې وې. د افغانستان د عدلی وزارت د معلوماتو په اساس د 1999 کال له پیل څخه تر اوسه په دغه وزارت کې د افغانستان د تابعیت د پریښودلو څه باندې 1110 دوسیې ثبت شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوم. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځمه په ماخام په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د کانګرس پر ودانۍ پارېدلو مظاهره کوونکو د بریټ پر مهال په تاوتریخوالو، بې قانوني او وهلو ټکولو غوسه شوه ده. نوموړي په داسې حال کې دا پیغام خپور کړ چې مخ په زیاتېدونکي شمیر جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان له واک نه د هغه د ګوښه کولو غوښتنه کوي.
د ولسمشر ټرمپ پلویان چې د کانګرس ماڼۍ ته ننوتل او تاوتریخوالی وکړ، په اړه ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ماښام یو ویډیو خپره کړه. ولسمشر ټرمپ وایي،
Like all Americans I am outraged.
زه د ټولو امریکایانو په څیر په تاوتریخوالو، بې قانوني او ګډوډۍ غوسه یم.
ټرمپ ومن لچې کانګرس د ټاکلو پالي تصدیق کړي، خو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورنکړه. ولسمشر ټرمپ وایي
My focus now turns to ensuring
a اوس ما تمرکز په سمه منظم او بخنده توګه د واک پر انتقال دی.
د پنځمې په سهار بایدن په وی بل وینا کې هم ټرمپ ملامت کړ. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
هغه له پایل نه زموږ پر دیموکراتیکو بنسټونو برید پیل کړ او پرون د دغه بیرحمه برید او جوړیدل شو.
بایدن هغه مخ په زیاتیدونکو غوښتنو ته اشاره ونه کړه چې د تاوتریخوالي له کبله له واک څخه د ټرمپ د لری کېدو لپاره کیږي. په سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشر چک شومر او د اساس د مجلس مشره نانسي پلوسي هم غواړي چې د اساسي قانون 15مه ماده تطبیق شي. د اساس د مجلس مشره نانسي پلوسي وایي
فتنی تدلمن وحل چې هغه پرون وکړل هغه باید له واک څخه لری شي. په داسې وخت کې چې لا دیار لس ورځې پاتې دي، کېدی شي هر ورځ د امریکا لپاره د ویرون کې تماشې ورځ وي.
د کانګرس جمهوری غوښتن کې غړي آدم کینزنجر هم له ټرمپ څخه وغوښتل چې واک پرېږدي.
ټولې نښې نښانې ښیي چې ولسمشر نه یوازې د خپلې دندې او قسم څخه ناهیلی شوی، بلکې له حقیقت څخه هم بې خبره دی.
د اساسي قانون 15مه ماده حکم کوي چې ولسمشر د واک او دندې تر سره کولو وسونه لري له دندې لري شي. د ولسمشر مرستيال او د کابینې اکثر غړي برای ورکوي، نه هم د ولسمشر مرستيال مايك پینس او نه هم د کابینې کوم غړي له دې اقدام څخه پخکاره توګه ملاتړ کړي. وحید الله فیضی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام فونې کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهرو
سپینمانه ته د نیوی منتخب ولسمشر جو بایدن راتک او له افغانستان سره د امریکا پر اړیکو یې د اغیزو په اړه افغان شنون کې بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې په امریکا کې له نوي حکومت جوړېدو سره به له طالبانو سره د سولې پر پروسه او له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه له سره کتنه وشي. خو ځینې نور بیا وایي که د امریکا ټاکنیز جنجالونه دوام وکړي نو د افغانستان د سولې له پروسې نه به د امریکا پاملرنه کم شي. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دی اړه نور جزئیات لري.
د امریکا کانګرس ته دغه هیواد د منتخب ولسمشر جو بایدن او دغه د مرستيالي کاملا هاریس پر یاتایت کړل. خو د کانګرس پر غونډه د ولسمشر ټرمپ د قهرېدلو په لویانو برید چې لامل یې د څو ساعتونو لپاره غونډه وزندېده، هغه څو چې په افغانستان کې هم د ډیرو خلکو پام ځان ته ورواړوي او په دې اړه په ټولنیزو رسنیو خبرګونو نو شودل. د امریکا د ټاکنو د پایلو پر سر له څو نه راهیسې ناندرې روانې دي. ایا دغه ناندرې له افغانستان سره پر اړیکو اغیز لري؟ شننکه وایي که د امریکا ټاکنیز جنجالونه دوام وکړي دا به له افغانستان څخه د دغه هیواد د نوې ادارې پاملرنه کم کړي.
دا به د امریکای حکومت په داخلي چارو کې ډیر زیات مصروف کړي او د دې اغیز به د افغانستان په سیاست چې موږ د یوې حساسې لړۍ چې هغه د سولې پروسه ده ورسره مخامخ یو دا اغیزمنه کړي.
امریکا چې له طالبانو سره د سولې تړون لري، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې رول مهم بلل کیږي. د شنوک په باور دا تر ډیره په افغان حکومت اړه لري چې دغه هیواد له نوې ادارې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي.
زه فکر کوم چې دیموکراتان له وړاندې له خپل بهرنی سیاست چې په هغه کې افغانستان او سیمه شامل دي ټاکلی، خو بیا هم د امریکا سره د دوی اړیکې تر ډیره بریده د افغان دولت پر ظرفیت پورې اړه لري. که چیرې افغان دولت په خپله ډیپلوماتیکه دستګاه او امریکا سره د خپلو اړیکو په پالیسۍ کې ژور او ګټور بدلون راولي او د دې کار لپاره با ظرفیته او قوي لابیګران ګماري، نو بېله شکه چې د امریکا پام به ځان ته راواړوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په کار ده چې افغان حکومت او طالبان مخکې تر دې چې په امریکا کې روان وضعیت د افغانستان په اړه لیدلوري بدل کړي، دواړه اړخونه د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي.
هڅه وکړي چې د افغان سولې پروسه لا ګړندۍ کړي، راټولې کړي، څنګه په نړۍ کې دوامداره پیښه سته او هر پیښه د نړۍ پر مختلفو هیوادو پر مختلفو پروسو باندې اغیز لري. نو دا خبره واضح ده چې د امریکا د انتخاباتو دغه جنجال به هم پر افغان سولې باندې خپل اغیز ولري.
یو شمیر شنن کې په دې باور دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د افغانستان د سولې پر پروسه او له افغانستان څخه د خپل پوځیانو د ایستلو په اړه سره کتنه وکړي. امریکا اعلان کړی چې د رواني میاشتې تر 15 به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر 2500 ته راټیټ کړي. داسې مهال چې لا به نوی منتخب ولسمشر ته واک نه وي لېږدول شوی.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره بي ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې اروپا ممکن د کرونا ویروس د انتقال په یو سخت حالت کې. یاد سازمان ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه ته اړتیا ده.
په اروپا کې د کووېډ 19 شپږ میلیونو څخه ډیر قضیې ثبت شوي او 1580000 مړه شوي دي. د نړیوال روغتیا سازمان راپور ورکوي چې د ویروس خپرېدو کچه لا هم خورا لوړه ده، چې له دې امله د دې سیمې په اوږدو کې ټولې سیمې او هیوادونه تر سخت ګرزبندیز لاندې دي، چې تر 230 میلیونو څخه ډیر خلک اغېزمن کړي. د اروپا لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز رئیس هانس کلوګ وایي چې راتلونکي کال به نوي فرصتونه برابر کړي، لکه د ناروغي کنټرول لپاره واکسینونه. په ورته وخت کې هغه د دې وبا د نویو ننګونو رامنځته کېدل د اندېښنې وړ وبلل. هغه وایي د کووېډ 19 ویروس بدل شوی دی او په ویروسونو کې دا عادي خبره ده چې د وخت په تیریدو سره بدل شي. په داسې حال کې چې د ویروس د نوي بڼې د تاثیر په اړه لږ څه په ګوته شوی، هغه وایي داسې ښکاري چې نوی ویروس ډیر ژر خپریږي او ډیر ساری وی.
22 کنټریز ان دی دبليو ایچ او یورپین ریجن هاف ډیټیکټډ دیس نیو ویریانټ. دیس ویریانټ از اف کنسرن.
روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په سیمه کې په 2 هیوادونو کې د نوی ډول ویروس ومند. دا ډول ویروس د اندېښنې وړ دی او د خپرېدو وړتیا یې خورا ډیره ده. تر دې دمه موږ پوهیږو چې د دې نوی ډول ویروس سره ناروغۍ کې کوم مهم بدلون نه راځي. په دې معنی چې کووېډ 19 نن لږ او نه ډیر شدید دی.
کلګو ویل چې نوی ویروس د عمر په اساس په ټولو کې خپریږي او داسې بریخي چې ماشومان د لوړ خطر سره مخ ندي. هغه ویل د وخت په تیریدو سره چې نوی ویروس ممکن د نورو ناروغیو ځای ونیسي، لکه په انګلستان او دنمارک کې چې لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د بیړني برخې ستره افسره کاترین سمال وود وایي نوی ډولونه د هر ډول روغتیایي اغیز لپاره ارزول کیږي. هغه وایي هغه ډول ویروس چې په انګلستان کې پیژندل شوی د هغه د انتقال او د کووېډ 19 واکسینونو باندې د تاثیر لپاره مطالعه شوی. دا وی احتمال لري چې ډیر امید لرونکي شواهد ترلاسه شي چې واکسینونه به پر دې ویروس هم کار وکړي. تر اوسه پورې دا هیڅ شواهد نشته چې دا په ډاګه کړي چې دا واکسین د کورونا ویروس پر ټولو ډولونو اغیز کولای شي، مګر سیډن لا هم روان دي او موږ تمه کوو چې د مطالعاتو له تایید وروسته یو څه مثبت وورو. واکسین بعد کووېډ 19 د لیک او خبرولو کنټرول باندې اغیزه ولري، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د اقداماتو تعقیب لکه د ماسک اغوستل او ټولنیز واټن ساتل د ویروس په لمنځه وړلو کې ډیره مرسته کوي. په هر حال واکسینونه به خورا زیانمنونکي خلک چې شدید ناروغ وي او په روغتون کې د مرګ سره مخ وي وژغوري. د واکسین سره دا ژمنه هم رامنځته شوی چې دا ناروغي به یوه ورځ لمنځه ځي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په کندز کې د پولیو د مخالفتونو لپاره په سیمه کې د قومي مشرانو او ملا امامانو په ګډون خلکو ته د پولیو واکسینونو په اړه پوهاوی ورکول کیږي او د فلج ناروغۍ د اسرارو په اړه وضاحت هم ورکول کیږي. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن د سیمینا په دی اړه رپورت را لګل.
د قندوز د کتلوی معافیت مسولین وای چې اوس مهال د هغو کورنۍ او شمیر را کم شوی چې خپل اولادونو ته به د پولیو واکسین نه ورکول. په قندوز کې جګړه او نامنی هم یو علت دی چې لامل یې په کلیوالو سیمو کې ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي هغه کچه ماشومان چې په تیر کمپاین کې کورنۍ واکسین رد کړي وو فیصدي راټیټه شوې ده.
هغه کچه چې زمونږ ماشومان په تیر پروګرام کې رد یا مخنیوي کې د فامیلو د طریقه تقریبا 90% شوې دي، 90% نه 90% راټیټ شوې دي. او بیا هم زمونږ لزلي روانې دي او کوشش هم کوو چې علما او سره سپینګیرو سره وکیلانو د گزار سره نور مخاور سپینګیرو سره په دې رابطه باندې جریان د کمپاین کې زمونږ پرسنل هم ورسره خبرې کوي او هغه دي ته تشویقي چې خپل هغه ماشومان چې دوی مخنیوي کوي واکسین ورته تطبیق شي.
د واکسینو یو تن رضاکار کارکونکي وحید الله وایي چې دوی د دې شاهدان دي چې ځینو کورنیو به خپل ماشومان ته واکسین نه ورکول او کله کله به یې له دوی سره په سخته لهجه خبرې کولې.
اما په هغه ډیر زیات ضرورت دی ګلاند د خارنه په 100 کیلومټري کې حتی خلک د واکسینو په ګټنه پويږي. دلته اما په هوا یې نشته کله اتراب کې مثلا زتل امکار مکړه دي. د رادیو غانو ترڅنګ علما ملایانو ته خلک ډیر زیات اقدر په غیر زیات باور لري. مخکې به خپل صحت اتلم ډیر خلک دا چې و چې واکسین به ردول نه به پری خودل ډیر زشت رفتار به کوم سره او مبلغینو کوم ټیم چې اوس جوړ شوی دی په 14 سالو کې د تاثیر دادې چې اوس هغه سیمه خلک واکسین مني.
یو شمیر کورنۍ خپل اولادونو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي او د واکسین کولو ممانعت کوي، خو هغه کسان چې په ماشومتوب کې پولیو شوی دي د خپل فلج کې دوه پړه د کورنۍ پر مشرانو اچوي چې باید واکسین یې ورکړي وای. دینی عالمان هم وایي چې د مرض تر راتګ د مخه د ناروغۍ وقایه کول سنت طریقه ده چې لامل یې انسان صحتمند پاتې کیږي. ګلریم نزمن، امریکا غاښنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهرو.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاګ سر مقاله ده.
د ملګرو ملتونو په قول په امن کې بشري ستونزه په نړۍ کې تر ټولو بد وضعیت ده. یمن الله جنجال نه لا د مخه یو نسمن هواد په 2015 کال کې پراختیا ومندله. د هوسیانو چې ایرانو سره مرسته کوي او په بین لساته پر رسمیت پیژندل شوي حکومتي قواو ترمنځ دوامدار جنگ د پراخي بربادۍ سبب شوی دی. لکه څنګه چې د بهرانو چارو وزیر مایک پمپو د تازه وخت په یوه لیکل شوی وینا کې ویل، د هوسیانو لپاره د ایران ملاتړ په یمن کې جنجال ته د سونګ مواد برابر کړل او د هیواد بې سوادتي زیاته کړه. دغه ملاتړ د ایران سپای انقلاب لا نور پسې تقویه کړ چې دا د ایران د رژیم د تروریزم او تروریستي ډلو د ملاتړ د پالیسۍ د اجرا کولو لپاره اساسي وسله ده. امریکا د دسمبر د میاشتې په 8 نیټه د سپای انقلاب صاحب منصب حسن ایرلو غوره کړ چې ایران په دې تازه وخت کې سنا ته د رژیم د استازي په حیث حوثي اغیانو ته استولې. لکه څنګه چې د امریکا د خزانه وزارت په ولیکل شو وینا کې څرګنده کړې ده چې ایران یوازنی هیواد دی حوثیان په رسمیت پیژني او په اصطلاح رسمي استازی ورلیږي. ایرلو په کلونو کلونو د قدس د قوې د کوشنو ملاتړ کړی دی چې عصري وسلې ورته برابرې کړي او حوثیانو ته روزنه ورکړي. ایرلو د سپای انقلاب د پخواني قومندان قاسم سلیمانی سره روابط لرل. هغه په ایران کې د حزب الله او غړو ته هم روزنه ورکوله. د بهرانیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړې امن ته ډیرلو په لګولو سره سپای انقلاب خپل نیت څرګندوي، د هوسیانو ملاتړ زیاتوي او بین للي هغه کوشونه نور پچلې کوي چې سیاسي روغ جوړې ته د رسیدلو لپاره کوي. د ویلې امریکا د هغه کوشونه ملاتړ ته دوام ورکوي چې غواړي په اوربند او سیاسي روغ جوړې کې آسانتیا راولي. امریکا د دسمبر د میاشتې په 8 نیټه د المصطفی په نامو بین المللي پوهنتون چې مرکز یې په ایران کې دی هم غوره کړی دی، ځکه په خپلو ډیرو بین المللي څانګو کې د سپای انقلاب د کوشنو لپاره آسانتیاوې برابروي. په پاکستانی تبا یوسف علی مفاج باندې هم چې د صفای انقلاب په کوشنو کې دخلو چې پلان جوړ کړي او په منځنی ختیځ او امریکا کې عملیاتو کې بندیز لګول شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلی صفای انقلاب له فرصت نه کار اخلي چې خپل د تاوتریخوالي او تباهۍ ایجنډا پر مخ بوزي. امریکا به د ټولو موجوده وسایلو نه کار واخلي چې دغه د بدنیتۍ سلوک څرګند او مخالفت وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مو شي.